مرا
ترنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سولې علي شورا هیله خي چې په قطر کې د سولې وم پړاو خبري بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي. د افغانستان ستر محکمې ارقام خي چې په هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام شل په سلو کې زیات شوي دي. نور ریپورتونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د کابل سټوډیو څخه زما همکار رحمت افغان دروړي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي او طالب پلاوی ترمنځ زوم پړاو خبرې نن
د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې رئیس وټاکل سو او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب پلاوی ترمنځ زوم پړاو خبرې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا تمخی چې په قطر کې به د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ زوم پړاو خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخو نن ازادي راډیو ته وویل ټولو په دې توافق کړی دی چې د سولې د پروسې مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولی پیغام کې د دغو خبرو د پیلولو تایید کړی. د دې وړاندې طالب پلاوی او امریکایي استازو شپږ ځلې په خپلو کې خبرې کړې وې. میرحمان رحمانی د ولسی جرګې د رئیس په توګه وټاکل سو. د ولسی جرګې موقت رئیس ملک قیس نور اغا د رایو له شمېرلو وروسته وویل چې ښاغلي رحمانی له 2250 رایو څخه 1024 رایې خپلې کړې دي.
د حاجی صاحب خان محمد وردګ رایې شپږ لوي. د محترم حاجی صاحب میرحمان رحمانی رایې 1024. حاجی صاحب میرحمان د ولسمې دورې د رئیس په ایس د کاندید شو. زور د مبارکي وایم.
ولسی جرګې له دې له تېرو یوې میاشتې راهیسې د دغه جرګې د ریاست لپاره بې پایلې ټاکنې ترسره کړې وې تر دې چې دا مسله د جرګې د غړیو ترمنځ په شخړو هم اوښتې وه. د زابل سیمه چارواکي وایي چې د ملي اردو په کمین کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تېره شپه په دای چوپان ولسوالۍ کې شوې ده چې له امله یې دوه کسان ټپیان سوي هم دي.
تېره شپه د چوپان ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو کمین کې د وسلوالو طالبانو څلور نفره وژل شوي دي، دوه نفر یې ټپیان دي. همدارنګه په یاد کمین کې یو همبوی ټانګ چې د وسلوالو طالبانو سره و هغه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی.
طالبانو تر دې مهاله په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې تېره شپه د کندهار په تختیپل ولسوالۍ کې وسلوالو د ملي اردو په پوستو برید کړی. تر اوسه د دغې پیښې په اړه کره معلومات په لاس کې نسته. او دا هم د کرکټ له ډګره. دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان بیټینګ کوي. په 20 اورونو کې 125 منډې جوړې کړې او 15 کسان یې سوځېدلې دي. دا هم بهرنی خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. ترامپ او اردوغان نن د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د جاپان په اوساکا ښار کې سره وکتل. د امریکا ولسمشر له خپل ترکی سیال سره د دې لپاره ملاقات وکړ تر څو نوموړی وهڅوي چې د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم له خریداري لاس په سر شي. ترامپ اردوغان ته ویلي دي چې دا یوه ستونزمنه معامله ده او زیاته کړې ده چې دا ښه کار نه دی. ډونالد ترامپ دغه موضوع پیچلې وبلله. واشنگتن ویلي کچېرې ترکیې د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم خریداري معامله د جولای تر 1.3 لغوه نه کړي نو دغه هیواد به د F-35 د جنگي جیټونو نوي نسل د خریداري اجازه ورنه کړي. متحده ایالاتو له ترکیې غوښتي د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم خریداري پر ځای د امریکا پټریوټ راکټونه خریداري کړي. اردوغان له ترامپ سره په ملاقات کې ویلي ستراتیژیک ګډون یې په ډېرو ساحو کې پیوستون ته اړتیا لري. د ترکی ولسمشر له ټرمپ سره تر کتنې وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې ویلي وو اس 400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم ورته زیات اهمیت لري. نوموړي د دې لپاره چې انقره به د دغه سیستم په اخیستلو له سره کتنه وکړي اشاره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتو شلسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې تر څنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایي او یې ویل چې ډېر ښه کارونه کوي. ټرمپ وویل چې شاهزاده محمد مې ملګری دی. دوی دواړو د جاپان په اوساکا کې د جیشل غونډې د دمې پر مهال د سهارنۍ چای پر وخت خبرې وکړې. په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشخچی تر وژل کېدو وروسته چې تیر کال ووژل سو پر شاهزاده محمد نړیوال فشارونه زیات دي. او نازنین ساغری د تهران په ان زندان کې خپل غذایي اتصاب پای ته ورساوه. د نوموړي میډه نن بي بي سي ته وویل د غیران الاصل برتانوي مېرمنې دوه اونۍ وړاندې یعنی د جون په 15مه د خپل لور د زوکړې په 500 تلین کې په غذایي اتصاب لاس پورې کړی وو. نوموړي په 2014 کال د اپریل په میاشت کې په تهران کې ونیول سوه. د ایران د حکومت پر ضد د هڅو په تور په 5 کاله حبس محکومه سوه خو نوموړي تل دغه تورونه رد کړي دي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. زما همکار رحمت الله افغان درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړي اوریدلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. له څو اونیو کړکیچونو بحثونو او ناندرو وروسته ولسی جرګه بالاخره وتوانېده چې خپل رئیس وټاکي. میر رحمان رحماني د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو. پر دې موضوع به درته ریپورت ولرو. دا به مو اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي څرګندوي چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ وم پړاو خبرې به بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د افغانستان ستره محکمه په افغانستان کې د طلاق د پیښو د زیاتیدو خبر ورکړي. پر دې موضوع به هم ریپورت ولرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. حقیقت څه دی پروګرام هم په دې ساعت کې خپرېږي. ولسی جرګه له څو اونیو بحثونو ناندرو او شخړو وروسته وتوانېده چې نن د خپل رئیس په اړه نهایي پریکړه وکړي. میررحمان رحماني نن وتوانېده چې د ولسی جرګې د اکثریت رایو په ترلاسه کولو د دې جرګې رئیس وټاکل شي. زما همکار اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې را سره دی. هغه د ولسی جرګې د نن ورځې غونډه تعقیب کړې ده. تورمان صاحب خبرونه ته ستړی مشي د دې بهیر په اړه به لتا واورو چې څنګه ولسی جرګه نن دغه د انتخاباتو څنګه ترسره شول او په څه ډول میررحمان رحماني د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو.
بلیان صاحب که د ولسی جرګې د ریاست انتخاباتو ته یو لنډ نظر وکړو. په درې دوره انتخاباتو کې څوک ونه توانېدل چې 50+ رایې پوره کړي. خو د ولسی جرګې انتخابات هغه مهال جنجالي شول چې کله میررحمان رحماني له کمال ناصر اصولي سره د دغه جرګې د ریاست لپاره ودرېدل او کاندیدان شول دواړه. په دې کې بیا میر من رحمانی وره یک کمره وړه یعنی هغه 50+ پوره نکړل او هغه ولې د موقت رئیس لخوا د رئیس اعلان شو. وروسته له دې بیا دا موضوع په شخړو واوښته ده او وکیلانو ویل چې دلته وره جنجالي ده چې هغه رای باندې باید بیا سره رای گیری وشي. کله چې په دغه جرګې په دغه رای باندې بیا سره رای گیری وشوه نو دغه رای د وکیلانو لخوا تایید نشوه. هغه چې بیا ځلې د نورو کسانو ترمنځ انتخابات وشول. خو درې دورو کې هیڅ اونت والے دل چې هیڅوک اونت والے دل چې دا 50+ رای پوره کړی. بیا د ولسی جرګې د کورنۍ اصول لمخې هغه کسان چې په درې دورو کې تر ټولو لوړې رای ګټلې وي هغه باید بیا سره سیالي وکړي د ولسی جرګې د ریاست لپاره. چې په دې کې بیا رحمان رحماني او دغه شان خان محمد وردک دوی ډیر رای ګټلې وی او نن دوی لپاره صندوقونه کې خودل شول چې میر رحمان رحمانی له ټولو 215 خرایو 116 دیرش رای واخیستې او د جرګې رئیس اعلان شو. د ولسی جرګې موقت رئیس د دغه اعلان پر مهال وویل
د حاجی صاحب خان محمد وردک رای شپږ لوي، د محترم حاجی صاحب میر رحمان رحمانی رای یو سل شپږ دیرش، حاجی صاحب میر رحمان د ولسمې دورې د رئیس په حیث د کاندید شو، زور ته مبارکي وایم.
نو پدی کې د څوک چې د خاغلی رحماني په وړاندې کاندید او خان محمد وردک هغه واز شپږ نوی رای خپل کړی. تر دې وروسته بیا د خان محمد وردک خاغلی رحماني ته مبارکي وویله او د ولسی جرګې د موقت رئیس لخوا اعلان وشو چې خاغلی رحماني دراشي په خپل کرسۍ دی کینی. هغه په خپل کرسۍ کېناستو او له ټولو وکیلانو یې مننه وکړه چې د دې لپاره رای ورکړي او د رئیس په توګه انتخاب کړي. نو ټاکل شوی چې سبا ته د ولسی جرګې د مرستیالانو او د منشي لپاره هم انتخابات تر سره شي. بلیان سپ
دا راته وایي تورمن سپ چې داسې ویل کېدل چې دغه رای به علني وي، دا ځل څنګه رای علني وي او کنه صندوقونه یې خودل شوي اوس په سري توګه؟
صندوقونه خودل شوی ول کچيري دغه دوه کسانو غت 50 جمعي وري نوي پوره کړي، بیا په غي صورت کې علني انتخابات دوی ترمنځ کېدل. ولې وس چې دوی په دغه خغلی رحماني ډېر رای راوړي نو بیا غ علني انتخابات ته
هرتیا پیدا
نه رسیدا او په همدې باندې دغه وشو چې دای رئیس نشي. bale
ډیره زیاته مننه کوم اجمل تورمان و چې لا کابل د ولسی جرګې د رئیس ته انتخاب پاړه معلومات راکول. میر رحمان رحمانی بالاخره وتوانید چې د ولسی جرګې د رئیس په توګه کافی رائے ترلاسه کړي او نن د ولسی جرګې د رئیس پر څوکۍ رسمن وټاکل شو یا انتخاب شو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله خي چې په قطر کې د سولې وم پړاو خبري بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه غواړي چې د سولې د پروسې ملکیت له افغانانو سره وي. قطر نن د طالب استازو او امریکایي چارواکو د وم پړاو خبرو د ناستې کوربه توب کوي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای د ناتو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو وروستي سرګندونه د دې ښکارندوی کوي چې د سولې وم پړاو خبرې به بین الافغاني خبرو ته لار هوار کړي. دغه شورا مرستیال عبدالکبیر اوچقون د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په قوي ګمان پاکستان ته د ولسمشر غنی وروستي سفر هم د سولې د وم پړاو خبرو سره ارتباط لري.
و اظهارات سرمنشی ناتو آقای مایک پامپیو است که
دو بل د ناتو د سرمنشی او مایک پامپیو سرګندونه دا ټول خی چې د سیمه هوادونه او نړیوال ټولنه د نتیجې ته رسیدلی چې افغانستان کې باید ثبات راشي او بین الافغانی خبرې پیل شي. نو ځکه د سولې عالی شورا هیله مند ده چې وم پړاو خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي
ملموس او قابل قبول برسي.
د خاغلی وچکون په خبره د سیمې او لسیمې نه هاخوا ټول هیوادونه غواړي چې د سولې د پروسې مالکیت له افغانانو سره وي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې قطر نن د طالب استازو او امریکایي چارواکو د وم پړاو خبرو د ناستې کوربه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې ټول اړخونه د سولې د یوې چټکې پروسې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس وای د افغانستان د سولې لپاره کم وخت پاتې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم ویلي واشنگتن تمه لري چې د سپتمبر له میاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې په برخه کې یوه هوکړه وشي. یو شمېر افغان شنون کې هم د سولې دې پړاو خبرو ته خوشبینه دي او برخلیک ټاکونکي ګڼي. د چارو پوه وحید مجده وایي
از آزادی 900 زندانی طالب گرفته تا سفر
دیوی د 900 طالب بندیانو له خوشی کېدو نیولې مسکو ته د خاغلی کرزی تر سفر او پاکستان ته د افغان سیاسینو او ولسمشر غنی تر سفر پورې دا ټول تر ډیره بریده همدې مسلې پورې اړه لري چې ویل کېږي ووم پړاو خبرو کې به نتیجه راووزي
در دور هفتم رقم خواهد خورد.
خاغلی مجدد غشان وای چې خای د سولې په دې پړاو خبرو کې د طالب استازو او امریکای چارواکو ترمنز د امریکای ځواکونو د وټلو او بین الافغانی مذاکرات وخت هم وټاکل شي.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا د ازادي راډیو د افغانستان د ستر محکمې شمیرې خي چې په دې هواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام شل سلنه زیات شوی. د ستر محکمې ویاند امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دوی هڅه دا ده چې یادو قضیو ته په خطو ګرسیدنه وکړي، خو یو شمېر منمنې وایي عدلي او قضایي ادارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
حادثه چنان وخیم بود که شوهرم همراه پدر شردشون مرا به سویه که ما از کمر کاملا از حرکت مانده به مدت 20 روز.
سلر وشکلن مینا چه لواده یو کل تیرگی ده تاوتریخوالی لعمله لمیره چخه تفریق تا اره شویده. هغوایی دیره حسی وکره سو ده سونزه ده کورنه للاری هوارشی خوب واینه ده میره کورنه ده سونزی ده هواری لپاره زرخه نکرده.
خوشوناتی ای صحبتا البته کوشش کرد
دا تاوتریخوالی له څو میاشتو راهیسې روان و. موږ هڅه وکړه چې دا ستونزه د کورنۍ له لارې هواره کړو، خو د میړه کورنۍ مې نه غوښتل چې دا مسله حل شي او بالاخره محکمې ته عرضه شو.
مینه چې دا مهال له یوې نړیوالې موسسې سره کار کوي وایي له خپل میړه څخه د جلا کېدو له امله ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده.
وقتی که در محاکم مراجعه میکنین و دختر خانم باشین مسائل دامن میزنن.
کله چې محکمه ته مراجعه کوي او بیا تاسو میرمنه اوسی نو لګنو ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي او میرمنه پړګنل کیږي چې په کوم جرات د قضیه درج کړی ده او محکمه ته ډیره قضیه دینه نو په ګټه حل او فصل کوي.
مینوایی د سو میاشتو په تیریدو سره بیا هم د دې قضیه ته رسیدنه نه ده شوې.
محاکمه افغانستان فساد و واسطه
محاکم تر ډیره په فساد او واسطو کې ښکیل دي. زه نه پوهیږم چې دا قضیه به څنګه مخته لاړه شي، خو زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. تر هغه به مبارزه کوم چې خپل حق ته ورسیږم او حق حقدار ته وسپرل شي.
د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په دې هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام شل سلنه زیات شوي. د دوی موندنې ښیي چې په 1996 کال کې د افغانستان په محاکمو کې په ټولیزه توګه د طلاق او بیلیدو یا تفریق 2018 او 1999 کال کې 3422 قضیه ثبت شوې دي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن روان کال دا شمېرې تر دې هم زیاتې شي.
د 2-3 کلونو ارقام که موږ مقایسوي توګه باندې واخلو په مسلسله توګه باندې دغه ارقام لوړ ختلې دي. میرا پشپګ نوي کې بیا 2800 ته جګېږي او په تیر کال په 2019 کې دا بیا 3422 ته رسیدي. نو ارقام هم مسلسله توګه ورستوي دي، شاید په راتلونکو کلونو کې تر دغه 3.5 هم پورته ولاړ شي. دلایل بیل لري، تر ټولو شه دلیل دا کېدای شي چې د خلک آگاهي عامه آگاهي لوړیږي او په محاکمو باندې باور لوړیږي او په نتیجه کې دوی مراجعه کوي د خپلو دغه فامیلي ستونزو د حل لپاره و محاکمه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا وایي د دوی شمیرې ښیي چې په تیرو کلونو کې د طلاق په پرتله تفریق یا د ښځو لخوا د بیلتون غوښتنې کچه څو برابره زیاته ده. د دغه کمیسون د ښځو د حقونو د برخې مسؤلې لطیفې سلطانی وویل چې په 1999 لمریز کال کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله 602 مېرمنو د تفریق غوښتنه کړې. د دې په وینا کورنۍ تاوتریخوالی او د عامه پوهاوي نشتون د دغو پیښو د زیات
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دوستانو زموږه غلا ساده راډیو نه اوري دا چې د کابل شپ دینن ورځي ورسپانو په کوم مسلو تبصری او لیکنې خبرې کړې دي. ناجی صافی ورته کتنه کړې.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر او د قطر ووم کانفرنس په اړه لیکنې او تبصری کړې. ویسا ورسپانی په خپل سرمقاله کې لیکلی د ولسمشر غنی پر سفر پاکستان ولی خوښ دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلی د پاکستان حکومت په سو بیلابیلو دلایلو غواړي چې نور د سیمې په کچه د افغانستان اوسنۍ لانجه ختمه کړي. د سرمقاله د لیکوال په باور لومړی پاکستان د افغانستان د اوسنۍ جګړې د ختمېدو لپاره له لویو لوبغاړو سره شریکې پروژې لري، او دوهم دا چې د پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، او دریم د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ښایي ولسمشر په دې سفر کې پاکستانیانو ته د تیر په څیر یو طرفه امتیازات منلي وي. بلخوا د هیواد ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی پاکستانی واکمن باید له فرصته ګټه پورته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانستان د سیمې د اتصال مهم مرکز دی، او پاکستان باید د سیمې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان دغه پالیسي یاد هیواد انزوا ته کش کړی، او که دا لړۍ دوامداره وساتي نو دغه هیواد به د تباهۍ کندې ته ورټیل وهي. اسلام ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي افغانستان یو وار بیا له تروریزم سره د مبارزې لپاره پر پاکستان داسې محل ټینګار کړی چې دغه هیواد په کراتو خپلې ژمنې ماتې کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان له پاکستان څخه د تروریزم د زالو د لمنځه وړلو او افغان سولې په مذاکراتو کې د عملي همکاریو غوښتونکي. سرخط ورسپانه د سرمقاله عنوان دی آیا د قطر اوم پړاو خبرې به کومه پایله ولري؟ وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو اوم پړاو خبرې داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې د افغان سولې هوکړه لیک ته د رسیدو لپاره به لاره هواره کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور د امریکایي او ناټو چارواکو خبرو ته په کتو داسې ښکاري چې امریکا به دا ځل خپل ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته دا دنده سپارلې وي چې د افغان سولې په اړه د بحثونو اوږده لړۍ رالنډه او پروسه خپل اصلي مسیر ته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیل دی برابر کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي که چیرې امریکا بیا هم منتونېږي چې طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر کړي نو دا پړاو خبرې به هم د تیرو په څیر وي او کومې لازمې پایلې به ونه لري. او دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې بیا د یو شمېر افغان کتونکو په حواله لیکلي چې د قطر اوم پړاو خبرې به بین الافغاني سولې ته لار هواره کړي، او تمه ده چې دغه خبرې د المان په منځګړیتوب تر یوې میاشتې پورې ترسره شي.
د افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر پر مهال د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د سفر پر مهال د نورو مسلو ترڅنګ پر اقتصادي چارو او دوالخیز تجارت هم خبرې کړې وي. دا په داسې وخت کې ده چې د پاکستان د حکومت د چارواکو په وینا د دې هیواد اقتصاد له سختو ستونزو سره مخ دی. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان په اقتصادي ستونزو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ ترنګلې اړیکې هم ډېر رول لري. په دې موضوع دا بریوال کاکړ چمتو کړی رپورټ اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته د سفر پر مهال یو غونډې ته په وینا کې ویل افغانستان که څه هم سمندر نه لري خو د په وینا د ډیرو هیوادونو او سیمو په لار کې پروت دی. ولسمشر اشرف غنی د جون پر 28مه د خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شو تجارتي اړیکو ارزښت ته په اشاره وکړه. نوموړي وویل چې شی اړیکې د نور څه ترڅنګ د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره هم ډیر ارزښت لري. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشرانو په وینا د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. اوس پوښتنه دا ده چې په داسې یو حالت کې ګاونډی افغانستان د پاکستان لپاره څومره مهم دی. اقتصاد پو مبارک زیب وای له افغانستان سره خرابو اړیکو پاکستانی اقتصاد ته ډیر زیان رسولی دی.
پاکستان چې په دنیا کې د ټولو نه زیات سیزونه خرڅول نو د امریکې نه پسې په افغانستان کې خرڅول چې دا کم تجارت او د دواړو ملکونو په منځ کې هغه د تیر شوي دوه درېو کالو راسي کافي کمی په کې راغلی دی. اوس هغه تقریبا $1.5 بلین ته راکو شوی دی. یو ټایم داسې و چې دا $2.5-3 بلین ته تللی و.
مبارک زیب وویل که د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې ښې سي نو پاکستان به پکې په اقتصادي توګه ډیر څه ترلاسه کړي.
کومنګ دې ته ګورو نو دې کې پوتنشل تقریبا د $5 بلین پورې دی. نو په دغه تناظر کې چې موږ ګورو نو افغانستان د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري، خاص طور پر د تجارت په وجه باندې که $1 بلین یا $2 بلین پاکستان دا ایکسپورت افغانستان ته سیوا شي نو ظاهر ده د دې سره چې کومه خساره ده د پاکستان هغه به ډېر حد پورې کم شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تجارت ژور نظر لرونکی خانجان الکوزی وای خراب اړیکو او ترانزیټي مشکلاتو په ځانګړې توګه په افغانستان کې پاکستانی تجارت ډیر ځپلې ده.
زمونږ په مارکیټ کې د دوی ډېر لوی سهم وو، د دوی سهم په کې ډېر و، درې میلیارده ډالر دوی دلته مصرفېدل، اوس دا راټیټ شو یو میلیارد ته او نور هم پسې کمیږي. ترانزیت د کار مونږ اویا زره کانټینر د کراچۍ د لارې نه انتقالول افغانستان ته، دا په کال کې اوس لس زره ته راورسېدل، دومره راټیټ شول، نورې لارې پیدا شوې، صادرات زمونږ کېدل هغه هم داسې شو. نو د پاکستان اقتصاد په افغانستان باندې ولاړ دی، د افغانستان اقتصاد په پاکستان ولاړ دی.
خانجان الکوزی وویل افغانستان چې به کوم څه له پاکستان څخه اخیستل هغه اوس د منځنۍ آسیا له هیوادونو اخلي.
مونږ د دوی د ورځې لس زره تنه اوړه راوړل، تاسو اوس کولای شئ چې د ورځې دوه یا درې لارې اوړه به راشي. مونږ سیمټ راوړل لس زره پنځلس زره ټنه سیمټ هم راوړل، سیخي ګول هم راوړل، مونږ په زرونو ټنه وریجې د دوی نه راوړلې، اوس به هم راځي، ډېرې لږې هغه سرحدي ولایتونو ته به راځي، مګر دا ټول اوس ودرېدل، اوس یې مونږ دوی نه راوړو، اوس یې د قزاقستان نه راوړو، د قرغزستان نه راوړو، د ایران نه راوړو، د نورو ځایونو نه.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او وزیر اعظم عمران خان وای که څه هم د ملک اقتصاد د تیرو حکومتونو د درغلیو له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو د ده په وینا دوی هوډ کړی دی چې ملک به له دې بحراني حالته باسي، خو د اپوزیشن ګوندونه د درغلیو تور ردوي او وای چې عمران خان او ګوند یې نه د ملک چلولو تجربه او نه هم وړتیا لري.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دېرش څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د انګلستان په لیډز ښار کې د کرکټ د نړیوال جام د روانو سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. د لوبې تازه حال دا دی چې افغانستان چې لومړی بیټنګ پیل کړی دی، د پنځو لوبغاړو په سوځېدو 120 منډې تر اوسه جوړې کړې دي او دا مهال 33 اوور روان دی. افغانستان چې په دې جام کې خپلې تر دې مخکې ټولې لوبې بایللې دي، مینهوال یې تر ډېره ورته هیله لري چې دا لوبه به وګټي. اوس هم بیرته خبری مطالبه ترا ګرځو. د چین دولتي رسنۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین رهبر شی جین پینګ په جاپان کې تر بحثونو وروسته د تجارت پر سر پر نو خبرو موافقه کړې. دا خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د دواړو هیوادونو لخوا د تعرفو وضع کېدلو د نړۍ د اسهامو بازار بې ثباته کړی. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړي.
د چین دولتي خبری اژانس سینهوا نن راپور ورکړی چې واشنگتن به پر چینایي مالونو نوی تعرفه نه وضع کوي، لکه تر باسونو مخکې چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا یې خبرداری ورکول شوی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په یوه کانفرنس کې وویل امریکا به پر چینایي مالونو تعرفه نه زیاتوي، خو زیاته یې کړه چې دا تعرفې به لرې کیږي هم نه.
We will be continuing.
موږ به مذاکره ته دوام ورکوو. مجمنه وکړه چې لږ تر لږه به د اوس لپاره له چین څخه تعرفې نه لرې کوو. د امریکا او چین ولسمشرانو نن سهار د جاپان په اوساکا کې د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې سره خبرې وکړې. د دې کتنې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ویلي وو له چین سره د تجارت پر سر یوې تاریخي موافقې ته لیواله دی، خو د چین ولسمشر شی جینګ پینګ خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته وویل د مقابلې په نسبت ډیالوګ بهتره دی. له خپل چینایي سیال سره تر خبرو مخکې ولسمشر ټرمپ هیله ښوولې وه چې یوه مثمره جلسه به ولري، خو ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی وو که د دواړو هیوادونو د تجارت پر سر د لانجې په حل کې پرمختګ ونسو، دی به خپل هغه پلان عملي کړي چې له مخې یې پر چینایي تولیداتو تعرفه پراخیږي. هغه تعرفې چې له وړاندې وضع سوي په دواړو هیوادونو کې کمپنیو ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی او په نړیواله سطحه یې د اقتصادي رکود بیره ولاړه کړې ده. دا مسئله د دې سبب سوی چې په ټوله نړۍ کې د ونډو یا اسهامو بازارونه بې ثباته سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له چین سره د تجارت پر مسئله انتقاد کړی دی. د د امریکا حکومت د امریکا د مانوي شتمنۍ د غلا کولو او د چین په مارکیټ کې د امریکایي او نورو بهرنیو شرکتونو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په برخه کې له چین څخه د پراخو بدلونونو غوښتنه لري. پیکینګ وایي واشنگتن غیر منطقي غوښتنې لري او باید ځینې امتیازونه ومني. د چین یو ډیپلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل، موږ داسې احساسوي چې امریکایي لوری تر حد زیات فشار وضع کوي، زیاتې غوښتنې مطرح کوي، خو کوم امتیاز ته غاړه نه ږدي. د امریکا ولسمشر له خپل چینایي سیال سره په داسې حال کې خبرې کوي چې پرون یې په جاپان کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم کتلی وو.
دوستانو زموږه ازادي راډیو ناورز مخ پرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نبی اوریدل شي. اوس هم کابل ته ځو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکیله رحمت الله افغان ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او طالب پلاوی ترمنځ وم پړاو خبرې نن د قطر په پلازمینه دوحا کې پیل شوې. د افغانستان د سولې علي شورا ته مخی چې په قطر کې به د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ وم پړاو خبرې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. میر رحمان رحمانی له 145 رایو نه د 106 درس رایو په ترلاسه کولو سره د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو. دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ سیالي روانه ده چې توپخانه افغانستان پیل کړی ده او په درې درې سورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدلو سره 150 منډې جوړې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. دواړو مشرانو د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د جاپان په اوساکا ښار کې سره وکتل. او نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو جګپړی غړی په ډزو وژلی. د عوامي نېشنل ګوند پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې وسلوالو د شنبې په ورځ د یاد ګوند د پېښور زولی مشر سرتاج خان وژلی.
ډیر زیاته مننه کوو له رحمت الله افغان نه د سیمې او نړۍ خبرونه یې درواورول. همدارنګه د افغانستان په مهمو خبري سره ټکو هم خبر کړی. اوس هم د سپورت نړۍ ته ځو. ناجیا صفائی وروستي سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د محل د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د غلوبه د انګلستان په لیډز لوبغالي کې په 2 بجو پیل شو. ټاس افغانستان وګټله او د لوبې پریکړه وکړه. د کرکټ بورډ رئیس اجز الله فضلی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا لوبه د دوه لوبډلو لپاره ډیره مهمه ده، هم د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره. نو د دوه لوبډلو فراهم ده ګینه ولې ده. زه امیدوارم ان شاء الله چې د افغانستان ملي لوبډله به پاکستان د لوبډله سره ښه لوبه کوي.
نن به د نړیوال جام بل لوبه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وي چې د افغانستان په وخت به د مازیګر په 15 بجو پیل شي. پرون د دغو سیالیو په لړ کې جنوبي افریقا سریلانکا ته د 9 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په کابل کې د اولمپیک نړیوالې ورځې په مناسبت د والیبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې به څلور ورځې دوام وکړي. نوموړي وویل پایلوبه به سبا یکشنبه د غوره لوبډلو ترمنځ وشي. او د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی حارس سهیل وای د افغانستان پورو توپ چونکي ښه مطالعه کړي او ښه لوبه به وکړي. حارس سهیل په یو خبري کانفرنس کې ویلي، تر دې دمه یې په نړیوال جام کې د پاکستان لپاره خلوبه او ډېرې منډې کړي. خغلی حارث ویل له افغانستان سره لوبې ته ښه چمتووالی نیولی.
دوستانو سپورتي خبرونه مو واوریدل. مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، په لیډز کې د افغانستان او پاکستان د لوبې روان حال دا دی چې افغانستان د 15 لوبغاړو په سوځیدو باندې تر اوسه 159 منډې کړې دي او 15 اور روان دی. دا مهال پاکستان لا لوبه نه ده کړې، نو وبلیدل شي چې وروسته افغانستان هدف څو ته رسېږي او پاکستان توانیږي چې دغه هدف پوره کړي او کنه. سپوږغلا ازادي راډیو ناوړي ونیزو پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تان دي څنګه مهیاروي.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت سره د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب را سره دی او د سره بعد برښنا په اړوندو مسایلو مشکلاتو باندې خبرې وکړو. ښاغلی غالب کراتو است اوس څوک قرضدار دی برښنا څخه او د پور اندازه څومره پیسو ته رسیږي؟
برښنا دوامدار پرک تمسایون اخلی خپل تولید کی خپل تاسیساتونه منابعنه نو فلحال تقریبا 9 میلیارد افغانی مشترکین قرضدار دی. دیگه تقریبا 50% ادارات دوائر دولتی دی چه وزارت مالی سر تفاهم که مونگه یو تف وزارت مالی باید پیسی ورکی دوامدار خو آغی خپل بودجه مطابق به پیسې ورکوي. هغه مخکمنده 50% چې دی رهایشي دی تجارتي دی صنعتي دی کدې کې هم وکیل صاحبان شامل دی مشاورین صاحبان دولت هم شامل دی وزیر صاحبان هم شامل دی لیکن موږ مبارزه علی فساد د مقروزین کې یو برنامه موږ نیولې چې با دوزان برق معرفي شوین دی برنامه تحت یعنی تاسو د برېښنا د غل او متخلفین تاسو آشنا شي موږ کمپین ورکړي هر هفته لست 15 نمونه د هر ولایت آه کسان نوم ورکوی آگا شکایت سبا که چودا تو زورمان ننیسی آم خلق نیسی نا دیکی کمپاین مطابق مونگا هاگا کسان چه یو لگنا جک مصرف لري یا ډیر وخت بل پارت نه ورکی یا موږ ته ځان ورکی اغه نوم شورت سره مکمل موږ ته
تاسو تاسو د وکیلانو د وزیرانو د مشاورانو یا د سلاکارانو خبري وکړي دغه وکیلانو وزیرانو او د مشاورین څوک دي؟
خب مختلف کسان دي مختلف اشخاص دي موږ هر هفته نوم تاسو لست کې
د مثال په توګه د څو کسانو
مثال چې موږ ننګرهار کې د علي صاحب قدیر مشکل برکو کابل کې د لالای صاحب وکیل دي وکیل اسباق دي دی اشخاص دی د خپل د عباس وکیل صاحب د مزار چې دی عباس هغه خپل قرضدار د خپل شرکت دی کسان نه همداسې خپل جهادي
خونی کمانانان
مانان مثلا سید انور صاحب چې هغه فامیل دی هغه کسان چې بس کونه کړي او سم چې دی کور استفاده کوي د خپل د ماون صاحب بس کسانو نو داس کسان اوس لستونه مونږه محکم د شرکړو
او شرکاو لیکن غالب صاحب ولی دوی نه پیسې نه اخلي ولی زورم نرسېږي کومک نستا ک ولی سیستم نه رامسته کوي
مونږ په سیستم باندې کار کړی پیسې اخلو لیکن د حال د پاره مونږ د میټرای پیش پرداخت هوښمنو ته وی میټرای سمارټ میټرز دی باندې کوم کار کړی د کمپنۍ سره فرم نامه امضا شوی ک دیو ک اسو د نه پاسه بل برق نور کې یا غواړي چې خپل بل برق کنټرول ځان سره ونیسي ماهانه بل برقي د میټر هوښمن پیش پرداخت مونږ انشاء الله سیستم ته بنس کوو ته ورکو ول چې لږ وخت لري پره وخت چې مختلف ټکنالوژیان هغه امتحان کړي او اوس مونږ چې نوې سیستم د زو ول هغه سیستم هغه ټیکنالوژي وانه خلوچه مافاس سیستم باندې تطبیق کو ډیر پرسه کار کو کار روان دي
غالب صاحب دغه چارواکو وکیلانو وزیرانو مشاورینو چې پیسې نه دی ورکړي اوس ور دوی لاین قطع کوي
لاین موږ قطع کو هغه کسان قطع کولی شو چې موږ ته اجازه ده بس کسان تاسو ګوري صاحب بس کوشش باندې زموږ کسان نه پریږل ته کوشش دلر شو ډیر پر موږ اوس درسانو په همکاري سره کمره بزن سره وړو چاغی به کمرې نه وشر میگی او موږ کوم هغه ونه کی زو قطع کو لیکن خبردار چې دم می قطع کو
کله شرم نه خبر ووري اصول او قوانینو ته
دی امید سره چې دی به شرم نه بل بل لیکن خبردار چې مرا سره مخ مخ می بل قطع کو اخو میکو نو شپه به بیا به تاریخ په لاین ترو کوي یار کوي نو موږ دوم تقریبا د 1500 کسان نمونه مونږه سرنوالی ته
استفاده نه کوي
مونږ استفاده کوو نه مونږ استفاده کوو د لپاره تفاهم نام زده شوی مخ کې خلای قانوني او قانون کې قانون جزاء وسو یو وسو دویم کورٹ جزا کې سوچ د برق ما غلا کوي نو قانون کې مشکل دا و چې سوچ د برق غلا کوي او بل برق نه کوي د لیک فرق دی هغه په تفاهم نامې سره مشاله دا مشکل حل شوی نو هغه مشکل نشته لیکن دا کار د انسانیت د خاطر یا کار خلک ټول د خلک د وجدان دا باید مجبور شي د څو برق استفاده کوم برق موږ پر دې موږ نه اخلو او د ملک پیسې نه ورکې او ځانم لنکوزار او زری موټر کې ګرځي خو امید چې دی لیکن دې کسان سره ان شاء الله دا پیش پرده
غالب سی یو خبره یو شکایت خلک کوي هغه دا چې برښنا شرکت همیشه هم دغه ویلي دي چې د زورمندانو برقونه قطع کوي ترې پیسې اخلو ولی اوس هم دا شکایت دی
نه قطع کوي موږ قطع روان دي هغه د ورمت بیا بل برق وصل کی موږ سره ولده معرفي کو نور دینه موږ سو
خلک ټول معرفي کړي
موږ د کسان په میبر ټول معرفي کړي مکتوب میبر ټول معرفي کړي
سرنولي هغه راغوختي
او سرنولي باندې موږ ته فهم نامې سره جوړ کړی مخکې سرنولي با مکتوب کې دیش ولې ګلی او کو اوس یو کمیټه خاص سرنولي ته فهم نامې سره امضا شوی تقریبا یو یو نیمه شمخ کې موږ د لستنس بیا وته یره موږ په سقم سره ته نو مټ ورکو زموږ هدف جمهوریت اوایډ دی نو موږ اختیاري ورکو نو من نشر کو بل می قطع کو که دینا پسن بیاد کس نشر میگه بل برنور که بیا سنوالی تا سنوالی بیا دیو با وی غاری کمیتا امیدیم سالا یو میش روان میاش که کمیتا در سنوالی بوشی وقتی ولی مگه سنوالی تقضا داو چه تاس یو دوسیت چه مگه لیگو ما پر یک پل پا میز بنده چه دیر وقت وقت لی رازی کمیتا تاییم شی اما خب لست و پنزه روز که دنه دنه تصفیه حساب ولی چې بل پاس دې موږ هم ساين اخلو او به دې سره مثال او ساوړ دې همکار دې سره دې پولیس مو سره همکار دې موږ اکثر ساي جزو کمانډان د حوزه موږ سره زی او به دې مو سره دې کومک شنو راځي
غالب سه بل موضوع دې بلنګ موضوع به خلک شي برق مصرفي هغه شکایت کوي چې دا بل موږ ته دوه میاشتې نور سره زی ولی ما هواره بلنګ نور کوي ځکه هغه وایي چې دا تاوان قیمت ډیریږي او موږ باندې مصرف ډیر راځي پیسې ډیر ورکو ولی میاشت میاشت دا کار نه کوي
موږ برښنا شرکت برق خدماتی شرکتی و مالک د برښنا وزارت مالیه دی وزارت انرژي وزارت اقتصاد دی دی مسولیت موږ زموږه داده چې موږ طرح پالیسی چې موږ جوړو بورد منظوري امغه تطبیق امغه عمل لخته موږ حاضر یو چې بل برق یو میاشت تبدیل کو لیکن بشاته کې زموږ د مالکین د شرکت د خبرو منی یو دویم پارلمان ته موږ طرح لګلې هغه به موږ سره منی دوا خاله خیال کی چې بل برق میاشت جوشي دی او مصرف وکميږي ولې چې کټګوري بندي صفر نه 200 نه طرح د موږ د دوه طرح لرو یا کټګوري به کمو میاشت بیاش بل در کوم ته یا یو کسان یو طرفه برق یو بل برق جوړومه موږ مزار کې د ایراد کې د ځینې هغه بل بتاویل کې امدا دوه زموږ شرط یا طرح زموږ ومني بورډ یا پارلمان مونګه په تابلو او دوی باندې
د خلکو مصرف د سره د خلکو باندې کوم تاوان چې راځي دوه میاشتو د به کمیږي
نه نه کمیږي د خلک هم دم اشتباه هم دره خلک خیال کوي چې مونګه بل برق چې بیا میاشتو لګو ما زوزما هغه مصرف کټګوري چې ضرب کیږي تیته ضرب کیږي ولې هر میاشت کې دا اوس یو میاشت پس ته کټګوري نول ټول الله سفانه باندې زی زو کټګوري تابلو منو چه کدری می تبدیل کو کلوات کم اومد مجبوریم زو خود تاوان نشه کولیم دم سنجش در کتگوری بندید شویده یا سنجش محصره بنده شویده که برشنا برق وارد سونه اخلم سونه دلار باندې اخلم سونه تبدیلی کوم د دلار باندې سونه زیات لینه کی تخنیکی زیات
نو په خلکو باندې تاوان راسی
خلک نشته نه خلک اشتباه کی خلک تاوان خلک باندې نشته او زو برق دیم برشنا د برق کی 15% ګټه لري خلاص زه 15% کې هم توسعه ورکوم د یو ستاندرد شبکه یوټیلیټی کمپنی د برق رسانی کمپنی توس جهان کیو ګوري 15% د هغه د مصرف اداري دی زموږ د برښنا 9% دی تاسو موږ مالی وګوري یعنی 15 کې موږ هم نه هغه خپل مالی مدو توسعه ورکوم زه تاوان خرم څه مصرف کې طرفه مصرف کړی دی مول تاسو فلټ طرفه جوړوم یو طرفه جوړوم مشترکین ته ورکوم مشترکین هغه ماته ارمیا شو بل برق پکې کوم مشکل مت نشته لیکن تاوان نشو کولم ته ماته برق اخلم تاسو ازبکستان سره لور پی او تا باندې خاص کوم 3 روپے دا به تاوان کیږي برق زم ازبکستان ته 2-3 روپے افغانی باندې اخلم هغه باندې یو یو نیم افغانی زیات لاین تخنیکی راځي دا کیږي سره په ځاف باندې پنځه افغانۍ خپل پنځه فیصد خپل د مالیات واچا شپږ وو افغانۍ باندې یعنی شپږ وو افغانۍ اوس کټګوري باندې اور توسعه چې ماته برق پوزي وو افغانۍ اته افغانۍ پوزي لیکن زه برق صنعتي خرصوم شپږ نیم افغانۍ باندې و زه برق خرصوم رهایشي باندې خلک ته هغه خلک چې مصرف کم دي دوه افغانۍ درې افغانۍ دي زه ټول تاوان کوم دي خپل برښنا تاوان کوي خلک ته باندې نشته
غالب سره یو بل هغه دا چې د خلک یو بل شکایت دا دی چې پوزینو دورو کې د بل پیسې ډېر کم راځي مثلا 1500 راځي زر راځي پوزینو دورو کې داسې دورې دي چې عین موږ مره برقي مصرف کړی یا موږ برقي وسایل استعمال کړی ولی درې څلور چنده مصرف راځي دا مشکل پسې کېده
دي کې دوه خبره دي یو نظر چې امکان لري زمونږه میترخان اشتباه میترخانی کړی درست دقیق میتر په وخت نه ویلي دا چې امکان لري چې د دې لپاره زمونږه سیستم جوړ کړی چې هغه هر څوک چې مسول میتر راځي موږ میترخان یا وظیفینو بس یو جزا ورکو کې متوجه وسی میتر خان موږ دورایی ته بلو کې هر شپه کې اته میاشت یو جنکشن بل جنکشن ته او امر جنکشن او میتر خان ته بلو چې دا مشال کم شوي. لیکن بیا یو ستونزه بول خپل مشرکین سره دی. مشرکین متاسفانه بعض خلک میتر خان هم افغان دی او مشترک هم افغان دی، هغه خیال کوي چې زه هغه میتر خان ته پیسې ورکوي چې زما بل بار کم ولیکه. هغه میتر خان هم پیسې اخلي که هغه کوم غافظي وظیفوي راز نه یا حرام خوري کوي یا څه کوي، نو هغه کس بیا میتر ته کم مصرف ورته لیږي. لیکن بل میتر خان چې تبدیلیږي هغه راځي ګوري چې نه دا پنځه سوه نه دی مصرف یې، هغه ستا تېرې میاشت یو زر اوسنی یو زر دی دیر پر اس بل نو جزی تا بن 2003 یو زی بل برمانی. نو موږ خواهش خلق نم دار یک فاس کا کی تاسو هغه میتر خوان چې غفلت وظیفه کی غلط میتر وی یا پیسې غواړي موږ سره شریک کې موږ یو سل سلو سره شمارم لرو شکایت فیسبوک کې خپل د استفادې اجتماعي کې صندوق شکایت کې هغه خلک مو نشانی کې تاسو کومک کې چې موږ فاسدین برښنا پکو. لیکن هغه مشترکین چې موږ سره غلا کې یا بلغ بغه یا بر پیسې ورکی هغه خپل د الله سونی سي ول چې دا پوج دی باندې چې میټر استا نن د کوم لیکل بل دوره کې بیت میټر بیت زیاتېږي. یو دویم خبر دار چې فاس کا اوس بیسینه ورکه یو میاش پاس بل برازی هغه بدل بد جریمه مرزی داول کې او دریم دا چې فاس کو خلق باز دی خپل میټر سوزی نو هغه موږ هایسترین کټګوري باندې بار چارج کوته هاو دیر اکسس. نو مشکلات هم د دوه طرف نه دی لیکن اصلاحات داری سیستم مدیریت موږ چلا کوشش روان دي چې هغه اصلاح شي کار شي امید ورمشه
ډیر مننه غلف سیف کور ودان له سلام اندینه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمېر ځوانان جرأت نه لري.
د کورنۍ مشر ته وچ پښته دا خبره مکوه له دغه ځستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج درې دا وژل شو ختم شو.
بی جرأت ځوانان په ژوند کې له کوم ستونزو سره مخ وي
او په دې ویریږم چې خبرو کوم شاید رانه غلط سی کوم کارو کوم شاید رانه غلط سی
او ځوانان څنګه خپل جرأت لوړولای شي.
مونږ د بل چا په اړه ته باندې پرته لګي غیرت وایي خپل ذهن کې خپل دریز درو دا به درې کوم.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مادومی وړاندې کوم.
بی جرأتی هغه ستونزه ده چې پایلې له ماشومتوب څخه کیږي. کله چې ماشومان په کور کې په نه خبره وهل کیږي په مجلس کې خبرو ته نه پریښودل کیږي او په دې خاطر چې د مشرانو په مخ کې خبره کول بی ادبي ده خبره یې په نیمه کې پرې کول سبب کیږي چې ډیر ماشومان چې وروسته ځوانان کیږي د بی جرأتۍ یا بې زړهتوب سره مخ شي. ځینې کسان وروسته جرأت پیدا کړي خو ځینې بیا تر زړښته په بې زړهتوب کې ژوند کوي. داسې خلکو ته خبرې کول پوښتنه کول او پریکړه کول په ژوند کې تر ټولو ګران کار ښکاري. لیکوال سید فخرالدین هاشمی ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر ځای پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي یا یې توهینوي چې وروسته د دوی د بې جرأتۍ سبب کیږي.
نامغه ځوانان او ماشومان ابتدان هم دغسې رواني ځپل شوي دي دی خبرې واکم ترې اخیستل سوی او چای د نظر قدر هم نه ده کړی. هر ځوان ملګري لري د لوبو د درس د ساتیري د کېنستلو ځینې کسان همدغه د خپلو ملګرو لخوا توهین کیږي او دې ته نو هغه ځوانان هم دې ته نه دي متوجه چې له ده سره موږ څه کوو غاینده به څومره به تحصیل ولري. دغه هلک هم د خبرې جرأت نه لري شاته ځي ماتیږي او په همدغه کې زړه ماتیږي چې دوی زما خبره نه مني که زه څه ووایم هسې نه بېرته ماته بدې خبرې وسي سپکې سپورې راته وویل سي نو همدغلته بیا عایشې ته لاړه. د خلک
د ننګرهار اوسیدونکی بختی جان مراد وایي دی خپله هم بې جرأته وو او د خلکو په مخ کې یې په اسانۍ له خولې خبره نه راوته. د یې وجه دا ښیي چې د کورنۍ مشرانو یې ډېر په دې ټینګار کوو چې کشران دې د دوی په مخ کې نه غږیږي.
زه خپله د دې برخې نه ډېر ځورېدم او یوازینی لامل به دا و چې زه خپله چې ما تجربه کړې له وړکوالي چې کله په کورنۍ کې خبرې کېته یو خبره شاید له تا غلطه ووسی د کورنۍ مشر ته وچ پښته دا خبره مکوه له دغه ځستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا وژل شو ختم شو. که چیرته ماشوم په مشوړ کوالي کې څوک خبرې کوي د کورنۍ نور غړي کوي ولو دا څومره غلط خبرو کې نور غړي تشویق کوي ورته وي داسې مو وي داسې وکه دغه د دې سره د اجرت نور اضافه کی او کچیر ته و چې دا خبره مکو بیا د سیونه نو دا دمدغ ځنه د اجرت چې دا ختم شو به چې درس مرو کوشش کوي ولا او سبا یو ځکه ولاړی خبره مکی فکر دا سي راځي چې زه غلط غږیږم
دا کابل وسدن کې ملکه هم وایي چې بی جرأت ده او له همدې کبله په ډیرو ځینو کې زړه نشي کولای چې خپل خبره وکړي
زه خپل بی جرأت یم ځکه زه فکر کوم هغه ولتی چې نور خلک لري زین لرم او په دې ویریم چې خبرو کم شاید رانه غلط سی کوم کارو کم شاید رانه غلط سی نو ځان ډیر کم احساسوم ځکه ډیر وخت هغه څه چې باید وکم نه کوم
لیکوال او د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیم غنی وایي لا موضوع نه خبري یا کم مطالعه هم د بی جرأتۍ سبب کیږي
معلومات کمای خپل د دې بایس کیږي چې سړی خپل جرأت له لاسه ورکړي کله کله یو مجلس کې تاسو ځای الته لاس کسان ناستي هغه نه کسان سره تاسو راحت یاستي هغه یو کس چې تاسو ته تاثیر لاندې راځي دغه کس معلومات کچ را تاسو خل وړه تاسو پیږي چې مثلا دا یا استاد دی یا مثلا دغه خبره تاسو نظر لوسته یا اوریدلې تاسو پیږي چې هغه هغه کچ چې څه پیږي کوم لمانه ډیر پوهیږي چې کله کله دا خبره موږ کوو هم چې د فلاني استاد لمخ سره زنه شم کولای شي دا خبره وکړم دا د بی جرأتۍ په دې باندې کمیدلای شي چې موږ خپل مطالعه قوی کړو او هغه موضوع چې مثلا غواړو هغه لمخ لمخ کې ته آمادګي ولرو بیا کولای شو چې دا بی جرأتۍ لمنځه یوسي
ګل بلوس چې دا بی جرأتۍ لا پړاو راوته وای دا په کور کې تمرین کاوه او ورپسې استادانو هم تشویق کړ چې اوس په هر ځای کې په جرأت سره خپل نظر بیانوي او خپل پریکړه کوي
زم دم دې سن سره مخ هم بیا می موږ هغه وخت په کوټه کې او رسپانې زیاتې وي بیا می هر ورځ رسپانې اخیستلې او کوم بیانونه چراتل هغه په لوړ आवाज په خپل اوتاه کې په کور کې لستلې می بیا آهسته آهسته په مکتب کې استادم پلارم وڅولم چې تشتیش ته پورته سم خبري وکم او همداسي چې ډیر کسان ناشتي د شرم احساس ونه کوم خبري وکم که غلطي وي قسم یو غبات خبري وکم او د همدې څو تمرینونو له وجې د بی جرأتۍ مثلا نور ختمه سو
په ټولنه په ځنګړې توګه په ښوونیزو مرکزونو کې د درس ترڅنګ نور فعالیتونه کول هم ماشومان او ځوانانو ته جرأت ورکوي په جلال آباد کې د بی بی زینب لیسې کوونکې په همدې اړه راته غږیږي چې دوی ته د سټیج په سر تمثیل او ترانو څومره ګټه رسولې
نوم مې سحر سفر او زه په خوا په مکتب کې نتاقم او وز د تمثیلی پارچې او ترانې سره په خوا چې مونږ مکتب کې والته به مونږ دا ډېر خلک وراتل کنه مونږ دومره بی جرأت نه وو او دا زما ټول ملګري چې دوی ټول هم با جرأت دي ډېر دغه جرأت دی چې مونږ نن سبا یو څه زموږ څخه جوړي ما ته د دې ګټه سوي چې زه با جرأت شم او زه د خلکو په مخ کې خپل احساسات بیان کړم او ما چې کله نه تحقیق کوله ما خپل هر یو خبر نه بعد یو شعر درلودو او ټول مې په یاد دي
نوم مې سنبل ساده صافی ده کله هم ترانه وایم او کله هم تمثیل کوم ډېر زیات تشویق کړی مامو او پلار مې راته وایي چې ته باید یو غټه ډاکټره اوسې او یو ډېر غټ زړه لري او با جرأت یې وایي داسې شیانو سره شوق هم لري شوق چې لري وایي کوي
د سید فخرالدین هاشمی په باور که ماشومان او ځوانان د دوی د نظرونو او کارونو په خاطر محکوم نشي او اجازه ورکړل شي چې هغوی هم خپل نظر شریک کړي په راتلونکي کې به دوی بې جرأت نه وي
یو مسله که د کوري هغه کې دوی مرغه کوم چې مثال ته یقین وکړه کله کله داسې روغه مشوره ماته راکړي چې زه خپل حیران یم چې دوی ګوره دا څنګه داسې کېدلی شي که نه دوی خپل د دې صلاحیت پیدا کوي چې د خو بد تمیز پیدا کړي خو که موږ ونه ټکو د خبرې واک ترې وانخلو
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږئ
دا چې د بی جرأتۍ عوامل کوم دي او ځوانان څنګه د بی جرأتۍ له حالت څخه ځان را ایستلی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته راوبولم
استاد یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې جرأت نه لري علت یې څه ده دوی ولې بې جرأت شوي دي
زک په ترتیب سره وایم، لومړی د مخکنی عمر زمونږ هر ډول تیر سوی وي زمونږ په اراده او تصمیم او راتلونکي خاص تاثیر لري. نو که تیر عمر زمونږ زیک تیر شوی وي، قید او محدود تیر شوی وي، ځپل شوي واوسو، دا شخص د دې ټول وضعیت نه په تاثر سره هغه لازم غبرګون چې باید وښیي چې مونږ هغه جرأت وایي ورته هغه نشي ښودلی. یو دا ده. دوهم دا ده چې هر یو کس په خپل وجود کې دننه د نورو په رابطه تصویر لري، فکر لري، باورونه لري او قضاوت کوي. هغه کس چې جرأت نه لري هغه د نورو نه داسې متاثر سوی وي چې د نورو په ځای د خپل ذهن منځ کې د خپل ځان سره جنګ کوي. مخکې له دې چې بل څوک ورته ووایي چې ته ولې داسې کوې، دی وایي که دی ماته ووایي چې ولې داسې کوې، په هغه صورت کې دی غبرګون نشي ښودلی. بل دا دی چې د محیط او د چاپېریال په رابطه باندې د هغه کسانو چې کم جرأت دي یو خاص باورونه منځ ته راځي ورته. مثلا دوی په تغیر باندې ډېر باور نه لري، دوی په لومړیتوب باندې ډېر باور نه لري چې دی لومړی واوسي، دی باید اطاعت وکړي، په دې ډېر باور لري، په لارښوونه او رهبرۍ باندې ډېر باور نه لري، نشي کولی د خپل ځان په رابطه باور وکړي چې زه کولی شم لارښوونه وکړم، زه کولی شم مخکې واوسم، زه کولی شم اول واوسم.
ځینې دا خبره هم کوي چې یو کس مثال نه پوهېږي په یو مسله کې، کېدای شي هغه هم د دې سبب شي چې دوی بې جرأته شي، ونه غږېږي او ویره ورسره پیدا شي.
دوه څیز اصل دي زموږ د ټول ژوند په رابطه، یو پوهه ده، یو اراده ده. یعنی بعضی وخت مونږ پوهېږو نشو ترسره کوی، د عمل کولو توان نشته. بعضی وخت مونږ د عمل کولو توان لرو، د پوهېدو توان نشته، نه پوهېږو په باندې څنګه ترسره کوو. دا دواړه صحیح دي، په خپل ځای کې دواړه ځای کې شته. یو اړخیز نه دی، مګر دا چې څوک تشخیص کړي په یو کس کې پوهه شته عمل نشته نیسي کولی، یا برعکس دی. اما په عموم کې زموږ انسانانو د حل لارې معمولا یا دې پورې راګرځي چې معرفت دی بنیاد، نه پوهېږو پې د پوهې مشکل دی، آگاهی پر رابطه نشته، یا دې پورې راګرځي چې پوهه شته ترسره کوی نسو. مونږ په دغه دواړو برخو کې د کوچنیوالي نه باید د خپلو هیوادوالو سره او کورنۍ غړو سره دا مرسته وکړو چې دوی هم وپوهېږي، هم یې وشي ترسره کولی. داسې کسان چې دا دواړه اعتدال لري جرأت هم درلودلی شي.
یو څوک چې په دغسې یو حالت کې وي چې فکر کوي بې جرأته دی، نشي غږېدلی، یا څه غوښتی نشي، یا یو پرېکړه کولی نشي، څه باید وکړي او څنګه له دې حالت ځان راوباسي؟
اول پروګرام چې یعنې پیل چې دی رواني دی، خپل رواني حالت کې باید تغییر راولي سړی. یعنی په ذهن کې او په احساساتو کې زموږ ځینې غوټې دي او ځینې موانع او خنډونه دي، هغه باید لرې کړي. د مثال په توګه مونږ د بل چا په رابطه باندې پرته له هغې چې هغه راته ووایي خپل ذهن کې خپله دریځ لرو، دا باید لرې کړو. او بل دا چې مونږ فکر کوو چې مونږ باید مونږ کلیګرا او مخته یو، ذهنونه مو همداسې دي، زه باید ټوله خبر وکړم، زه باید ټوله مسله حل کولی اوسم، زه باید تر ټولو ډېر ښه کار وکړم. دا نسبیت باید ومنو، کېدای شي زموږ کار نقص ولري، کېدای شي زموږ خبره غلطه وي، کېدای شي زموږ پوهه غلطه وي، ناقصه وي. او په دې باندې د دې پرته چې چاپېریال له باندې اعتراض وکړي، زه خپل ذهن کې د ځان سره حل کوم چې که اعتراض هم څوک را باندې وکړي خو حق دی، مثلا نه لري، نو اعتراض څوک وژني نه، هېڅ فرق نه کوي. د جرأت پیدا کولو لپاره نسبي وضعیت ډېر مهم دی. بل دا دی چې د نور پورې مربوطه ده دا خبره. نور کسان، نور چې کله درناوی درته ونه کړي، نور چې کله درته مجال درنه کړي، نور چې درته فرصت درنه کړي، نور چې د خبرې وانوري او لږ تر لږه غلطې خبرې دې هم وانوري څوک درنه، په داسې فضا کې هم داسې شرایطو کې واقع کېږي چې څوک نشي کولی خپلې خبرې وکړي، یا خپل غبرګون وښیي، یا اراده اعمال کړي خپله. نتیجه دا چې نور هم باید، زموږ ملګري هم باید، هغه کسانو سره مونږ ډېر ارتباط ونیسو چې زموږ خبرو ته درناوی لري، راته وخت راکوي، خبرو ته مې غوږ نیسي. د یو انسان په صفت په یو معتدل فضا کې روانې باور لري. دغه ځایونه که بدل کړو، خپل د اړیکې بدل کړو، یو څه د دې مجال پیدا کېږي چې جرأت خپل تغیر راولو. سن هم پکې تاثیر لري، جنسیت هم تاثیر لري، کورنۍ هم تاثیر لري، جغرافیه هم تاثیر لري. ښاري وضعیت کې یو ډول دی، کلیوال کې بل ډول دی. له سنی اړخه هر څومره چې کوچنیوالی کې دا مجال سر ته مساعد شي، ډېر ښه به جرأت وده کوي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
په هر پرو دنګې میدان ته د وتلو موسم دی، هر پرو دنګې میدان ته د وتلو موسم دی. یې د کرکټ چا ظلمو بیا د ولولو موسم دی، یہ دیکھ کر کے چا ظلم بیا دے ول ولو موسم دے. Oh,
Show my no love.